مخکې تر دې چې وړاندې د سحر کاروان نونیس پروګرام خبر کړو خبرونه. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د افغانستان په زندانونو کې یو شمېر بهرني زندانیان هم شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون ادارې نظامي مرستیال حبیب الله بدر پرون ملي راډیو تلویزیون ته وویل شاوخوا 9000 کسان چې له دې ډلې 800 ښځې د هیواد په زندانونو کې بندیان دي. شاغلی پتر هغه تورونه چې زندانیان شکنجه کیږي هم رد کړي دي. د بدر په خبره یو شمېر بهرنیان د بیلابیلو جرمونو له کبله په افغانستان کې بندیان دي. بدر دا نه دي ویلي چې دا بهرنیان د کومو هیوادونو دي، خو له دې وړاندې د امریکا په ګډون ډېر شمېر هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي وو چې افغانستان ته د نیول کېدو له ویرې له سفره ډډه وکړي. د طالبان حکومت وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف به یو ایرانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد نن خپل اکسپانیا افغانی ټویټر کې لیکلي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره په پرونی کتنه کې وویل په ایران کې د افغان کډوالو د حقوقي او قضایي ستونزو د حل لپاره به ستره محکمه له ایران یو باصلاحیت قضایي او حقوقي پلاوی کابل ته را دعوت کړي. شخصي ضیا احمد په دې اړه چې کله به دا پلاوی کابل ته ځي نور جزئیات نه دی ورکړي. ایر عربی هوایی چلنن رسمن لمتحد عربی اماراتو کابل تا الوتن پیل کرده. لمحالویش سرسم تاکل شویده چه دا هوایی چلن هر اورست لشارجه کابل تا الوتن ولری. تردی مخ که فلای دوبای کابل تا الوتن شروع کرده وی. روست تردی چه دا 2000 لمری کال پا اگست که طالبانو کابل ونیو بحرانویو هوایی شرکتونو افغانستان تا الوتن و دارولی. لبحر کابل تا دا الوتنو دا تکتونو بیل وریدی او خلق تاملری چه دا دوغو پروازونو لپیل دو سر با دا تکتونو قیمتونو تیچ شی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري 10 د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لید بیدی زغاړه کې کتلی دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن په یوه ناڅاپي سفر د لیتوانیا پلازمېنې ویلینوس ته رسېدلی دی. ښاغلی زلنسکي به پر خپلې اکس پاڼه لیکي هغه به په دې سفر کې د لیتوانیا، استونیا او لاتویا څخه چې د بار وړ ملګري هیوادونه دي لیدنه وکړي. هغه زیاته کړه امنیت په اروپا او ناټو کې د اوکراین ادغام په جګړه کې همکاري او د بې پیلوټ الوتکو ترلاسه کول د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت دوام ورکوي.
د ننګرهار ولایت غلیخیل ولسوالۍ امنیت قوماندانۍ د نشید پر وړاندې د مبارزې امنیت منصبینو هغه لس تنه نیولي دي کوکنار کرلې وه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالي او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولی.
پروش کال مغنم کرلو غنم منګاټه و نکړه پوتونه ګرام ورسران ملا نو ساس کال مبه دوا ځان ولې دې ځان من دواړ و بو نکړې غنم مو سړې پچی شو کرې خو نو بس
دا چې له موتاد خپلوانو سره د خپلوي پرې کول خپل پر موتاد او د هغه پر کورنۍ کوم نه وړاغې کوي. په دې اړه مو لدینی عالم مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده.
معتادین ولو که معتاد وي که صحتمند وي خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمي وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې بریالی که څه هم نشه نه کوي خو بیا هم د معتادینو غوندې ځان جوړوي او د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
ځوانه ګما پوړی موړی نه لرې ډوک ډوک یم له زهار رئیسې مې دود نه دی وهلی
راځه راځه خواته مې کینه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت نوي فصل په رارسېدو سره په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیولي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې سخت کال د میزان په میاشت کې د یوه متحد المال فرمان په خپرېدو سره د هغو خلکو لپاره د بند موده وټاکله چې کوکنار کري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوي فصل په رارسېدو سره د طالبانو حکومت د هغو بزګرو او ځمکوالو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی مخکې لا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه بزګرو ته خبر ورکړی او اوس چې چا کوکنار کرلي هغوی نیول کېږي او زندان ته استول کېږي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان مولوي عبدالبصیر زابلی وایي چې نیول سوو خلکو د دوی د مشر د فرمان څخه سرغړونه کړې وه.
د ننګرهار ولایت د غلیخیل ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشېتو پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي، کوکنار کرلي وه. ورپسې بیا د شلګام ولسوالۍ امنیت قمانداني د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه نیولي دي چې دغه شپږو کسانو یې هم هر یوه جلا جلا په خپلو ځمکو کوکنار کرلي وه. کوکنار له منځه وړل شوي دي او هغه کسان چې د امیر المؤمنین د فرمان څخه یې سرغړونه کړې وه نیولي دي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې سږ کال د میزان په میاشت کې د متحد المال په نوم یو فرمان خپور کړ چې یوولس موضوعات لري او لومړۍ موضوع یې د هغو خلکو لپاره جزا ته ځانګړې شوې چې کوکنار کري. د دې متحد المال پر بنسټ هر څوک چې تر نیم جریب لږ مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي د شپږو میاشتو لپاره زنداني کېږي او هغه څوک چې په نیم جریب ځمکه کې کوکنار یا بنګ وکړي سزا یې نه میاشتې زنداني کېدل دي او هغه څوک چې په یوه جریب یا تر یوه جریب ډېر مځکه کې کوکنار وکړي د یوه کال بند سزا ورکول کېږي. دا حکم د طالبانو د حکومت د ټولو محکمو لپاره د عملي کېدو وړ دی. د یادونې وړ ده چې په دې فرمان کې بزګر، ځمکوال او شریک درې واړه شامل دي. مدني فعالان د کوکنارو د کښت او نشې موادو د تولید منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم ورسره زیاتوي چې ډېری بزګران د بېوزلۍ له امله کوکنار کري او مرستو ته اړ دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی محمد شریف ظهیر د طالبانو له حکومت او مرستندویو بهرنیو موسساتو څخه غواړي چې د بزګرو بېوزلۍ او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د ژوند تړل کېدو ته په پام سره له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
کوکنار د بندش سره زمیندارو بزګران یو لږ ستونزې لري چې هغه د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه هغه رقم اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسساتو داسې وکړي کومکونه وکړي په دغه تخمونو په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نور صافو د اوبو کانالونه جوړ کړي، زراعتي درمل ورکړي، په دغه بخش کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
د طالبانو د حکومت امنیت او تصفیه کمیسیون تازه راپور خپور کړی چې پروسه شکل د دوی امنیتي ځواکونو 1,904 هکټار مځکې د کوکنارو د کښت څخه پاکې کړي او 1,202 نفر یې د نشې موادو د تولید او قاچاق په تور نیولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د هلمند ولایت بزګرو ته خبر ورکړی چې د دوی د مشر فرمان اوس هم د پخوا په شان مهم دی او باید کوکنار ونه کړي. جنوب بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر اوسه کال د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته نور څه وکړل او په ډیر لګښت یې ساګانې وکیندلې، خو دا چې د اوبو سطحه ډیره ټیټه وه دې ساګانو اوبه ونه کړې. له همدې امله یې سخت کال هیڅ هم نه دي کرلي. بزګران یې دا کوي چې تر لومړنۍ سروې وروسته ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو له بزګرانو سره د بدیل کښت په نوم مرستې کړي، خو د دوی په اصطلاح مشرانو خوړلی او دوی ته نه دی رسیدلی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ یو کلی دی. که څه هم د کښت وخت دی، خو دلته سپینګیري او ځوانان راټول شوي او په کرونده کې د کار پر ځای یې دلته پیتاوي ته پښې غځولي دي. دوی وایي چې په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کښت وخت دی، خو د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی او دوی د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نه لري. له همدې امله یې پرېکړه نه ده کړې چې په خپلو ځمکو کې له کوکنارو پرته بل څه وکړي. له دې بزګرانو څخه یو هم خوانین دی د ازادي راډیو ته وویل چې پروسه کال یې په خپلو ځمکو کې غنم کرلی و، خو د اوبو د کموالي له امله یې حاصل ونه کړل.
پروش کال مو غنم کرلی و، غنم منګاټه ونه کړه، کوتونه ګرام ورسره نیمله، نو سږ کال مو بیا دوه څان ولیدې، څان ون دواړه اوبه ونه کړې، نو اوبه خو هم نس بالا دا غنم دا شمه کرې، غنم هم سړی په چشم وکړې، خو نه اوبه سته، څان انګر وچ شوي دي، اوبه هم نسته. ما چې څو هم کومکونو کړي دي، هغه هم هغه مشران جیب ته چې مسکرانو ته خو نه ورکي، بزګرو ته خو نه ورکي.
د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ اوسیدونکی موسی وایي د کوکنارو د کښت وخت لا نه و رارسېدلی چې طالبان د دوی کلي ته راغلل او دوی ته یې وویل چې سږ کال هم د تیر کال په شان د کوکنارو کښت بند دی او باید د کوکنارو پر ځای بل څه وکړي.
یا سږ کال تاریخ نه دی کړلی، نه هم اوبه لرو، کښت خو شی مهم نه دی کړی. طالبانو خبره کړې دی چې تاریخ مه کړئ سکې، مانا نوره کښه ورځې وکړئ، نور هم نور خواسه نه کړي چې اوبه هم نشته. تر اوسه نه په دې دولت کې چا کومک نه دی راسره کړی، خو بېخي د بلوچکو د تین سره مخامخ یو، بس خورا ستړیا ده راته.
تر یوه کال ډیر وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی، خو تر دې مهاله د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه هم نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. په وروستیو اونیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او سازمانونو له استازو سره د ملاقات پر مهال له هغوی څخه غوښتي چې د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرسته وکړي، خو تر دې مهاله کوم بهرني هیواد او سازمان په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ او چارواکی مولوي حسیني دا مني چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي، خو دوی ټینګار کوي چې دوی اوس هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته ژمن دي.
لا هم په بعضې ساحو کې زه خبرېږم، تریاکستان دا اوس چې دا کمپاین شروع دی یا بعضې ملګري ځي په کمپاین پسې ځي، دغه کمپاینونه چې دي دغه بې نتیجې دي. دغه اوسنی کښت چې کرل شوی دی، دا که اوس واوري بیا بېرته خلک ووبوي که حتی تر کښت تر اخیستو پورې به دغه یوه مځکه درې واره څلور واره کمپاین کېږي، مصارف پر کېږي. نو دا کمپاین په یو داسې ترتیب باندې کوو د خیره سره چې د ننه څخه یوه میاشت بعد چې دا تریاک
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان 80% کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ، ملګرو ملتونو راپور خپور کړی چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی.
ترنو اوریدونکو، د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالی او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2265 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې کورنۍ هڅه کوي چې معتاد خپلوان له کورنۍ څخه وشړي او خپلوي ورسره پرې کړي، خو دیني عالمان د خپلوۍ او صله رحمي ارزښت ته په کتو سره وایي چې له معتادو خپلوانو سره د اړیکو پرې کول ګناه ده. دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوۍ پرې کول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي او په دې برخه کې د معتاد د روغو خپلوانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په اسلام کې د صله رحمۍ پر ارزښت خبرې کوي.
په اسلام کې صله رحمۍ دی ته ویل کېږي چې یو انسان مسلمان هغو کسانو سره روابط ولري هاو کسانو سره خیګنی وکي او په هاو کسانو باندې رحم وکي چې کوم د مور او پلار له آدرس نه دیته قریب وي یا د مور او پلار له آدرس نه دیته نسب ورسیږي چې په رأس کې خپله مور او پلار دی ترونه دی ورونه دی خویندې دی ورارونه دی وریرونه دی خالگان دی ماماگان دی کاکاگان دا ټول هغه کسان دی چې یو انسان ته د مور یا د پلار له آدرس نه قریب کیږي لهذا دغو کسانو سره خیګڼې کول په دوی باندې ترحم کول د ضرورت په وخت دوی سره مرسته کول دا صله رحمي ده او د صله رحمي ارزښت په اسلام کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک غواړي چې رزق و روزی زیاد شی او په عمر کې برکت واقع شی نو فلیصل رحمه دی صله رحمی وکی یعنی خپلو خپلوانو اغو قریبانو سره چې د مور پلار له آدرس نه دی ته قریب کیږي دوی سره رابطه حسنه او د ضرورت په وخت کې دوی سره مرسته او کمک وکی
په اسلامي ټولنه کې د صله رحمی ارزښت ته په کتو سره معتاد خپلوان څومره د صله رحمی مستحق دي
معتادین ولو که معتاد وی که صحتمن وی خوب په حیز دی او انسان د دې ور دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمی وشي ځکه د معتاد ګناه د شرک نه لوی نه ده رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنهما ته وای چې ته خپل مور سره صله رحمی وکه ولو که هغه مور د مشرک هم وي خو ستا مور دی ورسره باید صله رحمی وشي لهذا معتادین سره له دی چې معتادین دی ګناه یې کړی دی په ټولنه کې متاسفانه منفور دی مترود دی خو بیا هم د صله رحمی وړ دی او زه فکر کوم چې حتی د نورو کسانو اقرباو په نسبت یو معتاد صله رحمی ته ډیر زیات ضرورت لري او یو معتاد ډیر زیات د صله رحمی مستحق دی
له خپلوانو سره د معتادینو د صله رحمی نه کول خپله پر معتاد او دغه پر کورنۍ کومي ناوړه اغیزې کوي
هغه معتادین چې یو انسان سره یو کورنۍ سره رابطه نسبی لري خو هغه سره که څوک صله رحمی نکوي هغه سره خیګڼې نکوي د دې منفي اغیزه دا ده چې هغه معتاد نور هم اعتیاد ته مخه کوي نور هم د ټولنې نه د کورنیو څخه به لرې وي او همدارنګه د همدغه معتاد په کورنیو باندې هم منفی اغیزه لري حتی دوی ته هم تشویشونه پیدا کیږي حتی دوی ته هم روانی ستونزې پیدا کیږي لهذا معتادینو سره باید خیګڼې وکو معتادینو سره باید مرسته وکو او د معتادینو لاس ونیسو او له دوی له کورنیو سره باید ښه رفت و آمد وکو ښه صله رحمی وکو ځکه که له معتادینو له کورنۍ سره صله رحمی ونکو نو کورنۍ هم ناامیده کیږي کورنۍ هم نور هم منزوی کیږي او تر تأثیر لاندې راځي نو هیڅ کله د ښه پایله نه لري
په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره ډیری خلک له معتادینو سره ګاونډیتوب لري د صله رحمۍ نشتوالی به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي
معتادین که د چا همسایه وي او په عین حال کې قریب وي نو دوه حق په خپل همسایه باندې لري یو دا ده چې د ګاونډیتوب حق دی او بل د قرابت حق دی ولو که هغه معتاد دی ولو که هغه ګناهګار دی بیا هم زموږ همسایه ده په موږ باندې حق لري چې وقتاً فوقتاً د هغه نه احوال واخلو د ضرورت په وخت ورسره مرسته وکو مالی مرسته ورسره وکو معنوي مرسته ورسره وکو وقتاً فوقتاً هغه سره ناسته پاسته ولرو او ورو ورو تشویق کو دې ته چې دی د اعتیاد نه لاس واخلي حتی که د یو انسان ګاونډي کافر هم وي بیا هم زموږ همسایه ده له هغه کافر همسایه سره چې خیګڼې په اسلام کې ارزښت لري نو له معتاد همسایه سره چې مسلمان دی په طریق اولا د خیګڼې او مرسته او رفت و آمد ضروري دی
کوم کسان چې د اعتیاد له امله یې له خپلوانو سره سیلی رحمي پرې ایښی وي، په دې برخه کې د هغوی خپلوانو ته څه کول پکار دي؟ آیا د دوی غوندې یې پسې پرېږدي او که یې پر وړاندې کوم ځانګړي مسؤلیتونه لري؟
د هغو کسانو چې خپلو خپلوان یې له اعتیاد سره مخامخ دي، د دې خپلوانو، اقرباو، دوستانو او ګاونډیانو مسؤلیت دی چې دا معتاد باید پرې نږدي. ولو که معتاد دی، دا شرم نه دی، دا عار نه دی چې مونږ ووایو چې یاره زه خو یو معتاد سره څنګه انډیوالي وساتم، یا زه څنګه یو معتاد کور ته تګ و راتګ وکم، یا زه څنګه یو معتاد سره مرسته وکم. دوی خو چې مرسته ورسره وکم بیا نور هم اعتیاد ته مخه کوي. نو د اسلام له نظره دغه شیانو ته باید توجه نکو. باید هغه څه چې اسلام مونږ ته هدایت راکوي، هغه څه چې انسانیت مونږ ته هدایت راکوي، له معتادینو سره باید ښه روابط وساتو. دوی همدغسې پرې نږدو، وختن فوختن د دوی څخه احوال پرسی وکو، دوی سره مرسته وکو او دوی سره قطع رابطه ونکو. ځکه که چیرې معتادینو سره زمونږ رابطه قطع شي، نو د دې منفي پایلې به دا وي چې د معتادین نور هم په خپل اعتیاد کې مختزی، نور هم دوی خپل زانونه بیکس او یواز احساسوي، نور هم د ټولنې څخه مترودیږي، نور هم دوی خپل ځان ته داسې بې ارزښته ښکاره کیږي. اما که معتادینو سره مونږ ښه روابط ولرو او دوی سره ښه انساني روش ولرو، اسلامي سلوک ولرو، نو دا معتاد یو څه ناڅه په ځان باندې باوري کیږي او رو رو زمون خبره هم مني او رو رو دې خوا ته راځي تر څو د دې اعتیاد نه لاس واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بریالی که څه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو ناڅاپه د معتادینو کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
حاضر صاحب.
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سرو سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډري جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډري.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشهیي مواد له کومه ځایه اخلي.
بس دا کار ماته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي، د شا لخوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه ګما پوړی موړی نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خواته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې. ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کې.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه ترا ترا بلد ښکاري، دروسه مې زمونږ په پاره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده. خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم. لومړی ظلم دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه، څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم. تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونه وګرځېدم، ایله میله افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې راپورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم، د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلې او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلې چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته راپسې راشه.
ته ودرېږه چې زه د قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تو جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. پخیر آلی، پخیر آلی.
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
ها، تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دی نه ویل، ایران راغلی دی. بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوډۍ راکه چې خمار یو خمار.
ها، دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها، خزانه دې پیدا کړې که څنګه؟
خزانه چیرې وا بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی. نور هغه د پنځوس روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ها، پیسې راکړه.
د اکا زویه، پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا نیم پنځه دا واخله ماما.
ها، دا واخله پوړۍ.
راځه د اکا زویه، اوس خو د ځای ولید خیینه خانی که چې در څخه غلط نشي. په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
د الله بنده، چې څومره وغواړې را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دیم داسې خلاص پرېږده.
هلکانو، لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.